السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 14 ده چې د 2014 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو د زیاتولو لپاره چمتووالی ښودلی، او د برتانیا لوی درستیز وایي که اړتیا وي نو برتانوي پوځیان به بیا افغانستان ته واستول شي. په دې خپرونه کې چې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې خپرو. خو لومړی خبرونه. پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش بهیر به بیا ونه ځنډیږي. ولسمشر حامد کرزي په چین کې په یوه زلزله کې د څه باندې 380 کسانو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې واشنگټن د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اور بند هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دواړو کاندیدانو او نړیوالو څارونکي حاضر وي نو چمتو دي چې د رایو د تفتیش د کار د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو شمیر زیات کړي. حاضر دمه 200 ټیمونه د رایو د تفتیش چارې پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو دوو ورځو کې چې سیستم برابر او فعال شي څرګنده به شي چې د رایو د تفتیش کار کله بشپړیږي. د ملګرو ملتونو او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ترمنځ د رایو د تفتیش لپاره پر ځینو نورو معیارونو د موافقې په اړه وویل چې په شوې موافقه کې نور بدلونونه نه راځي.
هغې مقصد کې واضح لیکل شوي دي چې د دواړو ټیمونو د رهبرانو څخه توافق اخیستل شوی او کمیسیون هغه پیشنهادي طرحه تصویب کړې ده. په هغې طرحه کې نور تغییرات راتلل ناممکنه خبره ده، نور تغییرات نه راځي.
د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم څارونکي پرون وروسته له هغه کمیسیون ته د رایو د تفتیش بهیر ته ورغلل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او عبدالله عبدالله خبرې وکړې او د رایو د ابطال پر شرایطو کې یو شمیر نور موارد زیات کړل. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر به بیا ونه ځنډیږي. ملګرو ملتونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر له څو ورځو ځنډ وروسته اوس روان دی، خو له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې دا پروسه بې له کوم ځنډه بشپړه کړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له خبر پاڼې سره سم د سرمنشي خاص استازي یان کوبیش ویلي چې د رایو د تفتیش د بهیر په اړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي پر اندېښنو پوهیږي. ولسمشر حامد کرزي په چین کې د زلزلې له کبله پر انساني مرګ ژوبلو او تاوانونو خواشیني څرګنده کړې. ولسمشر کرزي د چین ولسمشر شي جن پینګ ته په یوه استولي لیک کې د دې هیواد په جنوب ختیځ ایالت یونان کې د زلزلې په اثر د سر و مال د تاوانونو په خاطر د چین له دولت او ملت سره خواخوږي څرګنده کړې. د چین د یونان ایالت د یکشنبې د ورځې په زلزله کې 318 تنه مړه شول او 1800 نور ژوبل شول. سپینې مڼۍ د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د هغه درې ورځني اور بند هرکلی کړی چې نن نافذیږي. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار تونی بلینکن پرون وویل اوس دا فرصت ترلاسه شوی چې د اوږدې مودې لپاره پر یو اور بند موافقه وشي. د دواړو اړخونو ترمنځ د نوي اور بند خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړل شو چې اسرائیلو د مخکینی اووه ساعته اور بند د وخت له پای ته رسیدو سره سم د حماس ډلې پر ضد عملیات بیا پیل کړل، او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د دې عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ.
امرخه به ازه نمشخت ما شومد بفنی سیو
د غزه په ترنګ کې عملیات روان دي. څه چې پای ته رسیدي د اسرائیلي پاوز لخوا د حماس د وسلو د لیک د تونلونو ویجاړول دي، خو عملیات یوازې هغه وخت پای ته رسیدي چې د اسرائیلي وګړو لپاره دوامدار امن او امنیت ټینګ شي. لپاره موافقه وروسته اسرائیل وویل چې د موقت اوربند په ترڅ کې به یو پلاوی مصر ته واستوي څو د اوږدمهاله اوربند په اړه خبري وکړي. د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند نن په سیمه ایز وخت د سهار په 8 بجو پیلېږي. د عراق صدر اعظم نوري المالكي هوائي ځواکونو ته امر کړی چې د هیواد په شمال کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد د کوردی پېشمرګو ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم د امر په داسې وخت کې ورکړ چې د حکومت او د کوردستان د کورواکي سیمې د چارواکو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. کوردی چارواکو تر اوسه د صدر اعظم نوري المالکي د اعلان په ځواب کې څه نه دي ویلي. د کوردستان چارواکي وایي وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د عراق په شمال کې مهم خارګي ونیول، پېشمرګان یا کورد جنګیالي د ځوابي حملو پلان لري. د اسلامي دولت سخت دریځو داعش د یکشنبې په ورځ سنجر خار او دوه کوچني خارګوټي ونیول. خو د کوردستان رسنیو وویل چې کورد پېشمرګانو پرون یو کوچنی خارګوټی زومر بیرته ونیو. او د برتانیا یو جنگی بیړۍ پرون له 110 تنو هغو برتانیایانو سره مالټا ته ورسېده چې لیبیا څخه یې ایستلی و. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د لیبیا په مرکز ترابلس کې د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو زور اخیستی. برتانیایي بیړۍ له لیبیا څخه د شنبې په ورځ 360 برتانویان او نور بهرانیان وایستل.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 3.3، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 0.9، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 21، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 او ټیټه 22، او جلال آباد هم آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 او ټیټه 8.2.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. د افغانستان دولت د ولسمشر پر دوهم راستیال هغه تورونه رد کړل چې ګنې نوموړي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو زیاتولو ته چمتو دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که د بین المللي ناظرینو او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرین آمادګي ولري دا ټیمونه نور هم زیاتولی شي.
و باورې چې د برتانیا لوی درستیز وایي که اړتیاوي نو برتانوي پوځیان به بیا افغانستان ته واستوي. او په کونړ کې چارواکي وایي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور موضوعات هم لرو، نو راسره اوسئ. افغانستان دولت او د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د جمهوری ریاست د دوهم راستیال کریم خلیلی خبر شوی صوتي کلیپونه جالي وبلل. د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غږونو پر رښتینولۍ ټینګار کول په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه امنیت ته ګواښ دی. خغلی فیضی او د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم ټینګار وکړ چې د غږ ثبتونکي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا د جمهوری ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلی غږیز کلیپونو خپرول د افغانستان د جمهوری ریاست او تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له عکس العمل سره مخامخ شو. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دویم مرستیال کریم خلیلی لګیدلی تورونه به بنسټ وبلل او وی ویل چې د خبر شوی کلیپونه خاص مطلب نه رسوي. فیضی ویل د دې غږ د رښتینولۍ په اړه دا په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه امنیت ته یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم هم د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله خبري غونډه کې کریم خلیلی ته منسوب غږیز پیغامونه جالي او له واقعیته لرې وبلل. د دې ټیم ویان فیض الله زکی وویل چې د دوی ټیم د غږیز پیغامونه د عامه ذهنونو مغشوشولو په معنا بولي او ټینګار یې وکړ چې په ښاغلي خلیلی پورې اړه نه لري.
استاد محمد کریم خلیلی به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان،
استاد محمد کریم خلیلی د اسلامی وحدت ګوند رهبر په هیڅ قانون ته په احترام د کمپاین په ټول مده کې د هیڅ کوم دولتي امکانات او خپل مقام څخه د انتخابات لپاره استفاده نه ده کړې او په جیلی کلیپ کې خبرسوي ادبیات هیڅ په نوموړي پوری اړه نه لري.
نوموړي وویل چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د سیاسي شورا پریکړه داده چې جمهوري ریاست او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د په دې اړه پلټنه وکړي. نوموړي وویل چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت ډیر روحي ارامتیا ته ضرورت لري، خو د بې باورۍ فضا ایجاد لپاره داسې هڅې د خلکو په ذهنونو او کاروبار بده اغیزه کوي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته ځینې منصوب غږیز پیغامونه خپاره کړل او نوموړی یې د یو خاص کاندید په پلوۍ تورن کړ، خو په هماغه ورځ دا خبره د کریم خلیلی د دفتر لخوا جعلي وبلل شوه. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست او د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د نوو څرګندونو په اړه د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم نظر راواخلو، خو په دې بریالي نه شو.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دواړو کاندیدانو او نړیوالو څارونکي حاضر وي نو چمتو دی چې د رایو د تفتیش د کار د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو شمیر زیات کړي. اوس وخت 200 ټیمونه د رایو د تفتیش چارې پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو دوو ورځو کې چې سیستم برابر او فعال شي څرګنده به شي چې د رایو د تفتیش کار څه وخت بشپړیږي. ښاغلی هوتکی دا خبرې له عصمت څاروان سره په مرکه کې وکړې. د ملګرو ملتونو او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ترمنځ د رایو د تفتیش لپاره پر یو شمېر نورو معیارونو د موافقې په اړه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون
ملل متحد سیاسی دفتر ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی او پس له بحثونو نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تصویب کړ. یمغه معیارونو پر اساس باندې د رایو تفتیش شروع شو او پرون بیا د اصلاحات او همکارۍ ټیم نظیر هم وجود درلودله.
ویل شي چې تر نن پورې ټول ټال څومره صندوقونه شمیرل شوي دي؟
اخري گزارش خو تر اوسه پورې نه ده رسیدلی، خو په حدود 2000 صندوقونه به شمیرل شوي اوسي. ولې پروسه پرون په ښه شکل باندې پر مخ ولاړله؟ په دوو کاري ټیمونو کې دا پروسه پر مخ ځي، یعنې 200 ټیمونه آماده شوي دي چې سل به د سهار لخوا نه کار کوي تر یوې بجې پورې او سلتی منور به د 2 بجو څخه تر 8 بجې د ماښام. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ملکي هم لري چې که د بین المللي ناظرینو او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرین آمادګي ولري دا ټیمونه نور هم زیاتولی شي. ولې موږ بیا هم ګورو چې د بین المللي ناظرین به کافي اوسي چې د دې پروسې څخه زیات اندازه ټیمونه که موږ جوړو ایا دوی به رسیدګي وشي پلی داسې د زارت وکړي که نه؟ ولې فعلا 200 ټیمه د کمیسیون لخوا نه توظیف شوي دي چې دغه تفتیش پروسه پر وخت
دې ته په پام سره چې تر اوسه پورې په کوم شکل سره ده، له پرونو نن په کوم شکل سره ده پروسه په مخ روانه ده، ستاسو اټکل څه دی چې په څومره وخت کې باید د رایو تفتیش پای ته ورسیږي؟
اوس مهمه ده چې زموږ د سیستم برابر کړو. دا دوه ورځې نو به هم په سیستم باندې کار کېږي چې دې لپاره جلا یو سیستم برابر شي. یو دو درې ورځې ضرورت دې ته هم داسې دا ټیمونه څنګه پر مخ ځي په دې چې په صندوقونو باندې مخکې د اختره بحثونه ډېر زیات کېدل. د یو صندوق دپاره څوش یو ساعت وخت یې کړی، دوی به 15 ساعته هم ته وخت ځای کوو، 3 ساعته به یې وخت ځای پرون کې پروسه ښه وه، پروسه نورماله وه. نو دو درې ورځې آینده کې به موږ یو پرتاش وشو کړی چې دا پروسه به څومره وخت کې ختمه شي.
د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ځینو پلویانو ویلي دي چې دا 15 معیارونه چې د ډاکټر عبدالله پلویانو وړاندې کړي دي او له ملګرو ملتونو سره پرې خبرې کړي دي، وایي دا اضافي دي، وایي دوی ته چې هر وخت نوې خبرې ذهن ته ورشي بیا نوي شرطونه مطرح کوي. آیا کوم څه چې د ملګرو ملتو د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د ټیم ترمنځ خبرې شوې او موافقه شوې ده، هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی د ټیم لپاره د منلو وړ دي؟
کله چې دغه پیشنهادي طرحه معیارونو د ملل متحد لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسمن وسپارل شوه، هغې مقصد کې واضح لیکل شوي دي چې د دواړو ټیمونو د رهبرانو څخه توافق اخیستل شوی دی. وروسته د هغې نه بیا کمیسیون پر دې باندې بحثونه وکړل او کمیسیون هغه پیشنهادي طرحه تصویب کړې ده. اوس په هغې طرحه کې نور تغییرات راتلل ناممکنه خبره ده، یعنې نور تغییرات نه راځي. طرحه تصویب شوې ده، د ملل متحد لخوا رسمن سپارل شوې ده. زه فکر کوم چې طرحه وجود لري او هغه طرحه نور تغییر نه شي کولای.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال مشر عبدالرحمن هوتکی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا وخت د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی خو سم دستي پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دواړو کاندیدانو او نړیوالو څارونکو حاضر وي نو دوی د رایو د تفتیش د کار د چټکولو لپاره د کاري ټیمونو د شمیر زیاتولو ته چمتو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هیله څرګنده کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر به بیا ونه ځنډیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د زلزلې له کبله د څه باندې 380 کسانو پر مړینه او پر تاوانونو خوشینی څرګنده کړې. سپینې ماڼۍ د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د هغه درې ورځني اوربند هرکلی کړی چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 8 بجو نافذیږي. د عراق صدر اعظم نوري الملکی د دې هیواد هوایي ځواک ته امر کړی چې د عراق په شمال کې د اسلامي سخت دریزو پر ضد د کوردی پېشمرګانو ملاتړ وکړي. او د برتانیا یو جنگي بیړۍ پرون له 110 تنو هغو برتانویانو سره مالټا ته ستنه شو چې له لیبیا څخه یې ایستلې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم تاسو را بولم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو او پر برتانوي ځواکونو د افغانستان د جګړې د اغیز پر مسئلو لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورسپانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د رایو د نتیجې په اړه اختلافات دوام لري، ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله ټیم د ولسمشر حامد کرزي مرستیال د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې په درغلیو کې په لاس لرلو تورن کړ. نیویارک ټایمز لیکي د عبدالله ټیم د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته منسوب یو ست شوی غږ خپور کړ چې په هغه کې دی خپلو پلویانو ته وایي چې په دوهم دور کې د اشرف غنی ملاتړ وکړي. په ست شویو خبرو کې چې د خلیلی و همکار هغه جالی بللي خلیلی ته منسوب غږ وایي چې نړیواله ټولنې د انتخاباتو کمیسیون او ولسمشر ټولو د ولسمشر په توګه د غنی د غوره کېدو ملاتړ کړی دی. ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان د بیا رغونې لګښتونه له هغو لګښتونو زیات شوي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا په بیا رغونه لګول شوي او هغه بیرته په پښو درولې ده. ټایمز لیکي په داسې حال کې چې برتانوي او د نورو لویدیزو هیوادونو سرتیري د روان کال په پای کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، په وروستیو کې د امریکا د حکومت یو راپور افشا کړ چې په افغانستان کې په پراخه اندازه فساد او بې ځایه لګښتونو د دې هیواد د بیا رغونې لګښتونه دومره زیات کړي چې اندازه یې له ټولو هغو پیسو څخه اوړي چې د مارشال پلان په عملي کېدو لګېدلې دي. ورسپانه لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو 1.5 میلیارد پاونډ او د برتانویانو شاوخوا 890 میلیون پاونډ په دې هیواد کې په سلګونو پروژو لګول شوي دي. پر دې سربیره په دې هیواد کې پوځي عملیات هم د امریکا لپاره 2.9 میلیارد پاونډ او د برتانیا لپاره 2.2 میلیارد پاونډ تمام شوي دي. ټایمز لیکي په هغه راپور کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې پر روانونه کې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویل شوی چې نننیو قیمتونو ته په پام سره دا پر مارشال پلان د لګول شوو 1.5 میلیارد پاونډ معادل پیسې دي. بلې برتانوي ډلې تلګراف ورسپانې پر برتانوي ځواکونو د افغانستان د جګړې د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان جګړه برتانیا ته د جنګیالیو سرتیرو یو نسل په میراث پرېږدي. دا خبره یو لوړ پوړي برتانوي جنرال په برتانیا کې د اولې نړیوالې جګړې د پیل د کلیزې د لمانځلو په مهال کړې ده. ورسپانې لیکي جنرال سر پیتروال له افغانستان د روان کال په پای کې د برتانوي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي که ترورستان بیرته افغانستان ته راوګرځي ښایي برتانوي ځواکونه هم بیرته د هیواد ته ستانه شي. د ټلګراف د برتانیا د پاوز د مشر دا خبر هم راخسته چې ویلي دي په افغانستان کې د برتانیا د ویلې سيزي اوګدي جګړې د پوزیانو یو داسې جنگیدونکو نسل رامسته کړی چې د نړۍ په هر ناکراره سیمه کې به استولو ته تیار وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې په څوکۍ او سرکانو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو ځمکني او هوایي حمله شوې دي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې 14 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته. په دې اړه تفصيل د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري اوروي.
د کونړ نیو قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل زاده راډیو ته ویل د دوشنبه پښپا افغان امنیتي ځواکونه د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې ته د عملیاتو لپاره تللي ول چې د وسلوالو طالبان سره په جګړه اوختي په یاد نخته کې لس وسلوالو ته مرګ جوړه اوختي او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. افغان امنیتي ځواکونو یو راپور درلود چې دیوګل درې ته یو شمیر پاکستانی ماین جوړونکي راغلي او دلته افغاني وسلوالو طالبانو ته د بمونو د جوړولو روزنه ورکوي. د دغو کسانو خلاف عملیاتو لپاره د چټک غبرګون قطعه ملي او محلي پولیس دیوګل درې ته د دوشنبه په ورځ تللي ول چې هلته د وسلوالو طالبان سره په جګړه اوختي او په نښته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او په همدې حال کې سیمې ته د نړیوالو ځواکونو څرخي الوتکې رسیدلي. د طالبانو په روزنیز مرکز بمباري کړې چې په کې څلور پاکستاني روزونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. هغه وای په دې وګل کې عملیاتو د ماسپخین تر دو بجو دوام وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو په زیات شمیر کې وسلې او جنگي مهمات ترلاسه کړی دي. قومندان وای د دوشنبه ورځې ماسپخین مهال د سرکانو ولسوالۍ په گنجګل کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړي چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. سید خیل وای د وګل او گنجګل کې ولسی وګړو ته تلفات نه دی اوښتي. طالب وین ذبیح الله مجاهد په گنجګل کې د شوی هوایی برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په دې وګل کې د خپلو درې ملګرو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره منلې او همداراز دا وکړي چې په دې وګل کې ګڼو امنیتي سرتیرو ته ځاني زیان اړولی دی.
په همدې حال کې د برتانیا لوی درستیز وایي که طالبان او القاعده په افغانستان کې سیمې ونیسي نو برتانیا به بې تفاوته پاتې نشي. جنرال سر پیتر وال په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې برتانیا به پرینګ دی افغانستان بیا د تروریستانو پر ځای بدل شي. د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا د ډاډ سرګندولو ترڅنګ وویل که اړتیا پیدا شي نو ښایي برتانیا بیا افغانستان ته پوځیان واستوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د بریتانیا د پوز لوی درسیز د دوشنبه په ورځ وویل ک افغانستان بیا د تروریستو ډلو په ځالی بدل شو، بریتانیایي پوزیان ممکن بیرته افغانستان ته لاړ شي. د بریتانیا لوی درسیز جنرال سر پیټر وال وویل ډاډره چې د سشکال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. د په عین حال کې وویل ک وضعیت بدل شي او طالبانو سیمې لاندې کړي، ممکن افغانستان ته د بریتانیایي پوزیانو ستنیدو ته اړتیا شي. جنرال پیټر وال ډیلی ټیلیګراف رسپانې سره په مرکه کې زیاته کړه دا حیاتي ده چې افغان امنیتي ځواکونه افغانستان ته د القاعده شبکې د خطر د بیرته ورګرځېدو مقابله وکړي. که یاغي طالبان او القاعده بیا وتوانېده چې پناه ځایونه ومومي، موږ باید په دې غور وکړو چې آیا زموږ نورو هڅو ته اړتیا شته او که نشته. خو د اوس وخت لپاره دا د افغانانو او د افغانستان د مشرانو کار دی. د بریتانیا د دفاع وزارت ویندوی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دا هیواد حاضر ده په افغانستان کې 4000 سل سرتیری لري. د دوی په منځ کې به ځینې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي. لوی درسیز پیټر وال وویل افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو لاس بری دي. د دو انتخاباتو بشپړ امنیت یې وساته او ثابت یې کړی چې یاغیانو د عمل ابتکار له لاسه ورکړی دی. نه 50 کلن پیټر وال وویل د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو جنگي قوت د افغانستان د خلکو له اعتماد سره یو ځای د طالبانو حملې له ماتې سره مخامخ کړي دي، خو لا نشي ویلی چې طالبانو بشپړه ماتې کړې ده. د زیاته کړه په ځینو زیاتو محافظه کارو سیمو کې چې موږ هلته د ټولنیز بدلون په راوستلو کې ګټه نه لرله باید زیات کار وشي. د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې ټول ټال 4350 بریتانیایي پوځیان وژل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې مکالمه برخه درته او خلغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د ایران د لاسوهنو د ثبوتونو په اړه زیاتو او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا شته. د هرات امنیه قمندان سمیع الله قطره د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل ایران د دې ولایت په وروستیو ناامنیو او د خلکو په وژنو کې لاس لري. د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه نوې خبره نه ده. دوی د افغانستان له راتلونکي حکومت غواړي چې د ګاونډیانو د لاسوهنو پر وړاندې پیاوړی سیاست خپل کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په وروستۍ نامنې کې د ایران د لاسوهنې څېړنه ابتدایي بڼه لري او په دې اړه زیاتو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا شته. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وخت چې له مرکز نه کشفي او استخباراتي پلاوی هرات ته د څېړنو لپاره ولاړ سي بیا به د ایران د لاسوهنې په اړه له رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي.
دا ډول قضیې پراخو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې په دې اړه پراخې څېړنې ترسره شي او په دې څېړنو کې له مرکز څخه هم کشفي او استخباراتي ارګانونه برخه واخلي او که بیا څه ترلاسه شول موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
د هرات امنیه قمندان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د دوی کشفي معلومات دا ښیي چې ایران د دې ولایت په وروستیو ناکراریو کې لوی لاس لري. امنیه قمندان سمیع الله قطره د یک شنبه په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل دوی نیول شوي طالب قمندانانو په دې اعتراف کړی چې د ایران لخوا ورسره مالی مرسته کیږي. د ښاغلي قطره په وینا نیول شوي کسانو دا هم ویلي دي چې د دوو فنلنډي او څو افغان نظامي افسرانو په وژنو کې لاس درلود. په ورته وخت کې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ په وار وار د افغان چارواکو دا ډول اداوې رد کړې دي. خو د ملي شورا غړي وایي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران د حکومت لاسوهنه کومه نوې او تازه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ایران تل په ښکاره ډول له وسلوالو مخالفانو سره بېلابېلې مرستې کړې دي. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي اوسنی حکومت تل د ګاونډیانو پر وړاندې له چوپې خولې کار اخیستی.
یعنی دا اول ځل نه دی چې دا رقم یو شی موږ احساسوو او یا ویل کیږي چې دا رقم کارونه د ایران د خواته په افغانستان کیږي. نو اوس موږ دا ویلی سو چې د دوی مداخله په افغانستان کې په ډېره یو سری او خاص ډول سره ادامه لري. موږ به کوشش وکړو چې د نوي حکومت تر راتلو سره دا مسایل جدي ونیول شي او وکولای شو چې د خارجي مداخلات لاس د افغانستان څخه قطع کړو.
ښاغلی پښتون له نوي افغان حکومت غواړي چې د ګاونډیانو د بربندو لاسوهنو پر وړاندې پیاوړی دریځ خپل کړي. د ایران د لاسوهنو په اړه ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په 2004 میلادي کال کې په زابل، کندهار، هلمند او یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو داسې وسلې ترلاسه شوې چې د ایران د حکومت ټاپه پرې لګېدلې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنگونه محمد نبی
کاکا جان څول مسیان لري.
المسیان خو نام خدای چې زامن د طرفه لزن المسیان د الکان د طرفه لرما او د جنکیان د طرفه دولزدانی اولادونه دي چې لورګان دي هغه دولزدانی دي
خپل اولادونه در باندې ګران دي کډل مسیان
ولا قد چې وای کنه المسیان ګرانی د سړي زړه سوځي مقصد دوی ته یو ناز ورکی یو خور سره کی المسیان ګرانی خوري
چې تاسو وخت ولرې کیسې ورته کوي بهر چکر ته بیاي چې وخت یې ختیر شي څه کوي
دا الکان چې دي کنه سره چې اوس مثال خبر خوري چې زه وزم د باندې یو سودا بسلار شم دوی وای چې زم در سره زم در سره زم کای موږ نه بیا یو ځان سره خپکی نو دوی کوچنیان دی وړه دي سره با ظلم نه کی قرار لاس نیس خوري تر یو دکان پورې یو ځای پورې یو دانه کیک یا بسکویټ ورته اخلو او به ځان سره راوړو کورته چې د دوی پلار پاک ورسېدل فوت وکړل زړه مې بیخي بیخي مات شوی دی دغه وړکیان دوه خور لري دوی او دوه دوی دي څلور
دغه د یتیمانو خرڅ خوراک څنګه د آیا تاسو په سپینه ګیره برابر ولای سي
نو د خدای پاک مهرباني دي یو زوی مې په ایران کې دي هغه مستری دی هلته کار کوي هغه کومک کوي را سره نو خورسه او کوزه خو کار نشم کولای خدای پاک مهربانه الله مبارک مهربان بون زده
زموږ آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو زه احمد تکل تاسو سره خدای پمنې کوم ځکه د خبرې مجله پای ته ورسیده خو چیرته ځای ما چې جاوید نعیمی بلانیم ساته خبر